Auwazia.
Nen Auwazia.
ویان احمد الله ارچیوال د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګرانډي په افغانستان کې د روان بشري ناورین حل لار د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوه اړخیز ډیالوګ کې ویني. ګرانډي واشنگتن پوسټ سره خپل نوې مرکه کې ویلي، یو باثباته هیواد چې وشي کولی د خپلو خلکو ملاتړ وکړي یوازې د نړیوالې ټولنې او طالبانو ترمنځ د خبرو له لارې ترلاسه کېدای شي. دی وایي چې طالبان ته لا پخوا دا پیغام چې که غواړي پیسې خوش شي، که غواړي دا هیواد یو ځل بیا بنسټیز ملاتړ ترلاسه کړي، باید له نړیوالې ټولنې سره یو ځای ګام پورته کړي لا پخوا ورکړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وای، طالبان باید درکړي چې افغانستان د نویمې لسیزې هیواد نه دی او اوسني واقعیتونه د هغه وخت په پرتله توپیر لري. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت ویلي چې دوی د ستونزو د حل په اړه د صادقانه خبرو د وړاندیز هرکلی کوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا ادعا کړې چې پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل شي، په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاو او زیان ګاللو ته په پام سره د خلکو ته رسیږي. د دې ادارې مشرې ایزابل مورساد کارلسن پرون په ټویټر کې لیکلی، د مرستندویه ادارو موخه دا ده چې په روان کال کې په افغانستان کې تر 2 میلیونو له ډیرو کسانو سره مرسته وشي. په داسې حال کې چې ژمی روان دی او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل شوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د یو تخنیکي پلاوي په مشرۍ د ټاپي پروژې د بحث لپاره لومړی هرات او نن کابل ته ورغلی. که څه هم په کابل کې د دغه پلاوي د لیدنو او خبرو جزئیات تر اوسه نه دي خپاره شوي، خو د هرات د سوداګرۍ او صنایع خونې د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې یاد پلاوي دوی سره د ټاپي پروژې د کار پر چټکتیا خبرې کړي. په دغه خبر پاڼه کې چې تیره ورځ ناوخته خپره شوه کې ویل شوي چې راغلي پلاوي سره د یاد هیواد ټاپي پروژې مشر هم مل دی. په پام کې د هند ډیر ژر له اړو کسانو سره د مرستې لپاره په زیاته پیمانه افغانستان ته غنم ولیږي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته لیږدول کیږي. اسلام آباد ویلي چې د نوي ډیلی د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوخت دي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا 6 تنه طبي مواد ولیږل. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې وویل د دغه مرستو 2 تنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته ورسپارل شوي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وای واشنگتن د قزاقستان د دې غوښتنې چې د روسیې په مشرۍ یې له امنیتي سازمانه د اعتراض کوونکو د مخنیوي لپاره ولې د مرستې غوښتنه کړې په اړه پوښتنې لري. انتوني بلینکن زیاته کړې ښکاره ده چې د قزاقستان چارواکي دا ظرفیت لري چې له دې اعتراضونو سره مناسب چلند وکړي، داسې چې د اعتراضونو پر مهال په قانوني ډول هم د لاریون کوونکو حقونو ته درناوی وشي او هم نظم مراعات شي. قزاقستان تیره اونۍ د روسیې په مشرۍ د ګډو ګټو د امنیتي تړون له غړو هیوادونو چې روسیه، بیلاروس، قرغزستان، قزاقستان، تاجکستان او ارمنستان یې غړي دي، د هغو مظاهرو د مخنیوي لپاره د مرستې غوښتنه وکړه چې د ګازو د بایو د زیاتې دوه لپاره په ټول قزاقستان کې پیل شوې. روسیې د دې غوښتنې په ځواب کې 3000 سرتیری قزاقستان ته واستول. د جانز هاپکنز پوهنتون پرون خبر ورکړې د ورځې د شمیرو له مخې په نړۍ کې د کرونا وبا ثبت شوي مثبت شمیرې تر 300 میلیونه واوښتې. په دې اړه زما همکار نور جزئیات راکوي.
د کرونا په امیکرون باندې چې زر خپرېږي په لسګونو هیوادونو کې ګڼ کسان اخته شوي دي. وا کسان چې واکسین کړي دي او په اومیکرون اخته شوی دي په هغه کې د کورونا سخت نه خي نه لیدل کیږي او دې باندې د مړینې کچه هم کمه ده. د دې سربېره روغتیاي متخصصان خبرداري ورکړي چې ډېر کسان په دې ناروغي اخته شي په نړۍ کې به روغتیاي خدمات هم ټکه نکړي. د کورونا سبسې مثبت شمیرې تر 300 میلیونه اوخت دي داسې باور کیږي چې په ټوله نړۍ کې به اصلي شمیر تر دې 100 برابر زیات وي. متیو لابد، امریکا غږ آشنا رادیو.
ایران وای د اوکراین د نسکورې کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نور هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولي. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ کاناډا، بریتانیې، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي. دغو هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سمه حل کړي. د 2000 میلادي کال په جنوري میاشت کې د 168 وژل شویو له ډلې ډیری د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یوه ډله جوړه کړي. د اوکراین هوایی شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایی ځواک لخوا ویشتل شوې وه. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نه په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د نن او وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو زیبا خادم یم، السلام علیکم. ټول ستړي مشي د دې پروګرام اوریدو ته. درنو اوریدونکو، په پاکستان کې ملت پال پښتانه سیاسي ګوندونه وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله دوی د دیوران کرخه ګڼي. دا او ډېر نور رپورټونه دي، خو زه اول راځم د مسالې ته چې ملا عبدالغنی برادر ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت ډېر حساس دی او نړیواله ټولنه باید د افغانانو سره مرسته وکړي. ملا عبدالغنی برادر دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د ژغورنې نړیواله کمیټې د افغانستان د اقتصاد د پاشل کېدو خبر ورکړی دی او ویلي دي چې دا انساني ناورین به لا پسې پراخ او زیات شي. زمونږ خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق له راپور شا کړی دی. د راپور ته ستاسو پام راړم، روسته راپورټونه او مرکې لرو.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په ویډیو پیغام کې په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوال ټولنې څخه د مرستو غوښتنه کړې. ملا برادر په دې پیغام کې ویلي چې افغانستان په ډېر حساس وضعیت کې دی. یوې خوا نړیوال اقتصادي بندیزونو سره مخ دی او د بلې خوا په تیرو شلو کلونو کې د تیر رژیم پر مهال زیربنای کارونه نه دي شوي چې خلکو ته د کار فرصتونه برابر کړي.
روستی ورشتونو ولسته امیدونه ورکړي، خو د سیلابونو له امله خلکو ته زیانونه هم اوښتي. بنا ان موږ د نړۍ په هیوادونو، کومکي سازمانونو او بشري ټولنو ژغ کوو چې په دې حساس وخت کې زموږ غریب هیوادوال هیر نه کړي. د طبیعي پیښو لکه سیلابونو، واوره ښویدلو او ساري ناروغیو د پیښېدو په صورت کې عاجلو مرستو ته اړتیا پیښیږي. همدا اوس هم د هیواد په ډیرو سیمو کې خلک خوراکي توکو، سرپنا، لباس، درملو او نقدي مرستو ته عاجله اړتیا لري. بنا ان له سیاسي ملاحظو پرته باید نړیوال د بشریت لمکي له ارمونو سره مرسته وکړي.
درې سلو زره لومړي مرسل په دغه پیغام کې د طبي پیښو په وړاندې د خپل حکومت د چمتووالي یادونه هم کړی. ویلي دي چې د پیښو سره د مبارزې وزارت، د مهاجرینو او سړیدوکو چارو وزارت او د سړي بشري ټولنې ته دنده ورکړل شوې چې د طبي پیښو څخه زیانمن شوو ته پر وخت مرستې ورسوي. افغانستان کې د تیرې اونۍ له پیل څخه د واورو او باران ورخ پیل شوی چې له امله په ځینو ولایتونو کې د مرکز او ځینو ولسوالیو ترمنځ لارې د تګ راتګ لپاره هم بندې شوي دي. د افغانستان د کرهنې او بولګولو مالداري وزارت وایي چې تیر اونۍ په یو دېرش ولایتونو کې بارانونه او واورې شوي. د پیښو سره د مبارزې د وزارت د معلوماتو له مخې تیر اونۍ په شمېر ولایتونو کې په طبي پیښو کې 11 تنه مړه شوي او 30 تنه نور ټپیان شوي. په دې شمېر کې د وروستیو ورځو د احتمالي تلفاتو په اړه معلومات شامل نه دي. په ورته وخت کې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي چې د تیر 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې 16 څخه د اګست 18 پورې د افغانستان په 10 ولایتونو کې 9000 1,78 د طبي پیښو له امله زیانمن شوي دي. وچاوي افغانستان د زلزلو، موسمي سیلابونو، وچکالیو، د ځمکې د ښویدلو او د واورو د سرو ټوټو د ښویدلو د پیښو سره وخت په وخت مخامخ کیږي. همداشان وچاوي چې په اوسط ډول هر کال 200,000 پورې افغانان په افغانستان کې د طبي پیښو څخه زیان ویني. په ورته وخت کې د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو تازه راپور کې د افغانستان په روان اقتصادي وضعیت اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د نړیوالو مرسته کوونکو هیوادو لخوا په دغه هیواد کې د پروژو د تمویل درول او د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېدو له امله افغانستان د یو ستر مالي بحران سره مخ شوی دی. IRC وایي چې د نغدو پیسو کمبود د پیسو څخه د افغانانو د خلاصېدو معنا ورکوي، په داسې حال کې چې د خوراکي توکو په ګډون د اړتیا وړ توکو بیې مخ په پورته روانې دي. IRC ویلي چې اقتصادي بحران ته نه پاملرنه به بشري مرسته د خلکو اړتیا لا زیاته کړي. دغې نړیوالې ادارې افغانانو سره د نغدو پیسو په مرستو ټینګار کړی دی. د نړیوالو اړیکو یو کارپوه رضا قاسمي امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وایي چې د روان اقتصادي وضعیت دوام به افغانان د نورو ډېرو ګواښونو سره مخ کړي.
ما مشکلات جدیدي نه درم.
ښاغلي قاسمي وویل موږ نوي مشکلات نه لرو، افغانان په مشکلاتو کې غرق دي. یوازې دا مشکلات به کېدای شي د مشکلاتو دایره نوره هم پراخه کړي، بشري بحران به شدت پیدا کړي، د کډوالو دومره ستره څپه به د سیمې د هېوادو او لویدیځ په لور وخوځوي چې دا پخپله د نړیوال ټولنې یوه ستره اندېښنه ده. رضا قاسمي وایي چې دا بهیر د اګست د 15مې وروسته پیل شوی او کېدای شي چې په راتلونکو میاشتو او کلونو کې به هم دوام وکړي.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
د نړۍ سیمې او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د آشنا رادیو د نن او وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو بیا هم په خیر راغلی. اوس بل خبره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه د ډیورن کرخه ده. د دې کرخې په غاړه وختن په وختن شخړې شوې دي او په دې نږدې ورځو کې طالبانو د ډیورن د کرخې نه ازغن تارونه ټول کړل او بیا په دغه وخت کې د پولیس دوړو غاړه ته د دوړو خواو ترمنځ یو څه اخو ډبو شو. په پاکستان کې ملت پاله پښتنو سیاسي ګوندونو ویل دي چې دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ دغه پوله یعنی د ډیورن کرخه د یوې کرخې په توګه ګڼي. د ډیوی رادیو خبریال ارشد مومن سره ارشد مومن په دې برخه کې موږ ته یو مرکه را لېږلې ده.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی بیان زید خان دی وته ویل د امیر عبدالرحمن او انګریزانو ترمنځ دا موافقه د 99 کال د پاره شوې و او هغه سو کال وړاندې ختمه شوې ده. اوس د دې قانوني حیثیت نه دی پاتې. هغه ویل دا د پښتنو تقسیم دی، طالبان دا پوله نه مني او طالبان نه که په افغانستان کې نور هم د چا حکومتونه راغلي هغه دا د پولي په توګه نه د منلي. نو موږ ویل په دې زمنګ د ګوند موقف دا دی چې د پښتنو تقسیم موږ نه خوښو او دا غي خلاف یو
او دا یو دا ډیر نه دی دا د دې شي بارډر کولای ولې چې دا خو ان ما اته په ډیر نه شي دا نو دغه ته کې بارډر په کې کوم طرف نه راغی دا په دې نه پیږم.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزی او صوبایي سیکټري عبدالرحیم زیارتوال د ډیورن کرخي یا دغه د بارډر د هیڅ پاړه ویل دا شخړه د افغانستان او پرنګي ترمنځ د وخت را هڅه روانه ده. نو موږ ویل دا مسله د ټول افغان ولس د خوخي بغیر نشي هوارې دي.
زبل ټکې نه استعمالوم دا د ډیورن خط دی د افغانو د پرنګي ترمنځ خطلی وو ترمنه ډیورن خط دی.
د اسلام آباد اسلامیک په هنتون د نړیوالو اړیکو څنګه مشر ډاکټر منظور پریده وای په ډیورن کرخه د پاکستان ازادي روستو مسلې روانې دي او د دوانو هیوادونو تعلقات هم پرې اغیزمن شوي دي. خو د دې شخړې اواره په کار دی او باید چې پاکستان او افغانستان د مسله هواره کړي
چې په مختلفو ناستو کې په اندده د حل لپاره کوششونه وکړي شي هغه پاکستان او افغانستان په دوه اړخیزه طریقه باندې هم کولای شي او ورسره کده ملګری ملتونو یا د سي د نړیوالو طاقتونو سرپرستی ورته حاصل وي چې په غو باندې دغه خبره مخې ته بوزي نو دا هم ممکنه ده.
پروستو کې په ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خورې شوې وي چې افغان طالبانو د ډیورن په پوله لګول شوی ازغن تار لري کړي او په پوله موجود امنیتی ځواکونو په دغه غاړه تاوده باسونه هم شوې دي. په اول کې د افغان طالبانو د مومندو او د افغانستان د ګوشتې ترمنځ د پولیسو په مقام د غشخړه روچته شوې و. بیا د کونړ، نیمروز او جنوبي پولو باندې هم د غسې پیښې پر لپسې رامنځته شوې چې طالبان پکې لیدل کېږي چې افغان تار راټولوي. د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی سور زیولاند ویلیو د افغان طالبانو سره په دې مسله خبرې روانې دي او د پاکستان د پوز ویان میجر جنرال بابر ابتهار تیر ورس په لوینا کې ویلیو چې د ډیورن کرخه نړیواله پوله ده او د افغان تار لګولو کار یې پر سلور نوي پیسه مکمل کړی دی. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
قزاقستان د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په قزاقستان کې خلک د تیلو د بایو د لوړیدو له امله واټونو ته راوتلي دي او مظاهرو باندې لاس پورې کړی دی چې نتیجه کې حکومت استعفا کړې ده او عاجل یا اضطراری حالت اعلان شوی دی. مظاهرې په تاوتریخوالي بدل شوي دي. ګڼ شمېر مظاهره کوونکي او پولیس پکې وژل شوي دي. روسي او د ټولنیز تړون غړو هیوادونو د قزاقستان په غوښتنه دغه هیواد ته 16 قواوی استولې دي. اروپایي ټولنې د روسي نه غوښتي دي چې د قزاقستان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی وکړي. نور تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
روسي او د ټولنیز امنیت تړون غړو هیوادونو د پنځشنبه په ورځ قزاقستان ته د 16 ځواکونو یو قطعه واستوله. د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د چهارشنبه په ورځ د ټولنیز امنیت د غړو هیوادونو له مشرانو څخه غوښتنه وکړه چې د دغه هیواد سره د هغو مظاهرو په قابو کولو کې مرسته وکړي چې د دغه هیواد ټولو برخو ته خبرې شوې دي. د 1600 ځواکونو لومړنۍ الوتکه الماتی ته رسیدلې ده. سیمه ییزو چارواکو ویلي په دولتي ودانیو په بریدونو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دغه مظاهرې چې په 1991 کال کې د قزاقستان د خپلواکۍ له اخیستو راهیسې بېساري بلل شوي دي، په ترڅ کې ګڼ شمېر دولتي ودانیو ته اور اچول شوی او شاوخوا 12 پولیس هم پکې وژل شوي دي. له بلې خوا اروپایي ټولنې د پنځشنبه په ورځ له روسیې غوښتي چې د قزاقستان حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی وکړي. دغه غوښتنه وروسته له هغه کېږي چې روسیې خپل ځواکونه قزاقستان ته د مظاهره کوونکو د ځپلو لپاره استولي دي.
مو په قزاقستان کې د روسي ځواکونو په حضور خبر یو، خو دغه ډول حضور باید د قزاقستان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته په درناوي سره وي.
هغه زیاته کړه موږ په الماتی او د قزاقستان په نورو سیمو کې حالات له نږدې څارو او په الماتی او نورو ښارونو کې د تاوتریخوالي، چور او مرګ ژوبلې په اړه خپله ژوره خواشیني څرګندوو. د جنوري په 15 د قزاقستان په تر ټولو لوی ښار الماتی کې د ولسمشر ماڼۍ ته د تیلو د بیو د ناڅاپي لوړېدو په وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې اور واچول شو. په پایتخت نور سلطان او دغه هیواد په نورو لویو ښارونو کې هم د حکومت د هغې پرېکړې پر ضد اعتراضونه وشول چې د تیلو د بیو د لوړوالي د مخنیوي لپاره وضع شویو محدودیتونه یې د جنوري په لومړۍ نیټه لرې کړل. د حکومت د دې کار په نتیجه کې په یوه شپه کې د تیلو بیې 2 چنده لوړې شوې. د چهارشنبې په ورځ ولسمشر قاسم جومار توقایف، صدراعظم او د هغه کابینه او پخوانی ولسمشر نور سلطان نظربایف چې اوس د ملي امنیت د شورا رئیس و له دندې ګوښه کړل. هغه همدارنګه ژمنه وکړه چې د مظاهرو مخه به ونیسي.
د داس یو حالت درامسته کېدو تمنه کېدله. قزاقستان په 1991 کال کې د خپلواکۍ لاخستو رئیس له سیاسي او اقتصادي پلوه یو باثباته هیواد وو. کوم څه چې نن پېښ شول د تمه خلاف وو او د قزاقستان او د سیمې لپاره ډیر اهمیت لري.
د قزاقستان دولتي رسنیو له قوله ویل شوی چې د ولسمشر لمانی بهر او د الماتی عمومي اداري ودانۍ سره راټول شوی مظاهره کوونکو ډنډې او سپرونه لزان سره لیکدول. مظاهرات یک شنبه په ورځ د جناوژن په سیمه کې پیل شوه او په چټکۍ سره د هیواد نورو سیمو ته خپره شوه.
د قزاقستان په لویدیز کې هغه څه چې پیښ شول دا هغه ځای دی چې خلک په دې تیلو باندې د دغه هیواد نورو خلکو په پرتره ډیره اتکا لري. همدارنګه دلته د قزاقستان د تیلو زیرمې هم موقعیت لري. په همدې خاطر خلک په هغه ځای کې د تیلو د بیو د لوړېدو په ضد مظاهره کوي چې تیل تولیدیږي.
ولسمشر توقایف ژمنه کړې چې د تیلو بیه به د تیر کال اندازې ته بیرته راټیټه کړي او د دغه هیواد په دوه لویو ښارونو الماتی او پایتخت نورسلطان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. په دغو ښارونو کې د شپې لخوا په ګرځېدو بندیز لګول شوی دی.
President Tokayev.
ولسمشر توقایف د جنوري تر 19 بیړنۍ حالت اعلان کړی او دا په دې معنی ده چې دای باور لري دغه مظاهره په اوږدمهاله کې کوم څه ترلاسه کولای شي. زه فکر کوم د حکومت لخوا د فشار او زور پلی کول به مظاهره کوونکي د لنډ وخت لپاره غلي کې خو په اوږدمهال کې به دغه ستونزې ته رسیدګي کول ډیر سخت کار وي.
د قزاقستان حکومت چې په روسیې کې د پوتین له حکومت سره ټینګې اړیکې لري، همدارنګه د انټرنیټ ځینو برخو ته په لاسرسي باندې هم محدودیتونه لګولي دي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگټن.
نن او وضعیت
د
نړۍ سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکې او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د نن وضعیت د پروګرام درنو اوریدونکو، د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د مرکزی آسیا د چارو کارپوه ډاکټر ګوین هلف په قزاقستان کې د وروستیو پرمختګونو په هکله د احمد الله هرچیوال سره خبرې کړې دي چې د قزاقستان د وضعیت لامل به په سیمه کې د روسي رول لا پسې پیاوړی شي. ډاکټر هلف د دې پوښتنې په ځواب کې چې قزاقستان کې د لاریونونو او احتجاجونو عامل څه دی ځنی سرګندونه کړې دي، د دې مرکې جزئیات تاسو ته دراوړو. د دې ترڅنګ بل مسله ده چې طالبانو په هرات کې دکاندارانو ته لارښوونه کړې ده چې په خپل پلورنځیو کې د هغو ماډلو نانځکو سرونه پرې کړي چې د کالیو د خرڅلاو لپاره استعمالي. طالبانو وخت د رسیدو وروسته ژمنه کړې وه چې د تیر ځل په شان به واکمنی سخت دریزه نه وي، خو د رپورټونو له مخې داسې نه ښکاري. ولې طالبان دغه سي اقدامات کوي؟ ولې طالبان د عملا نه ښیي چې د دوی دریزه او پالیسي د تیرو 15 کلونو غوندې نه ده؟ دا نو هغه مسلې دي چې وختن په وختن مونږ د خبرونې د میلمنو سره مطرح کوو. خو اوس راځي بیرته دغه د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د مرکزی آسیا د چارو کارپو خبرې ووري چې د قزاقستان په حق لای زمون د تلویزیون د همکار سره په مرکه کې کړی دي.
په موجود وخت کې د تیلو د نرخونو پورته تلل او اختلاس د مظاهرو د عواملو په توګه یادېږي، خو روان احتجاجونه نور لاملونه هم لري. په قزاقستان کې پخوا هم مظاهرې او اعتصابونه شوي، خو هغه څه چې دا ځل نوي دي هغه دا دي چې زیاتره هیوادونه له کرونا د راوتو په حالت کې دي. خلک ستړي دي، اقتصادونه ښه نه دي او دا یوه ستونزه ده. اګرچه د قزاقستان حکومت د کرونا پر وړاندې ښه مبارزه وکړه، په قزاقستان کې پر حکومت د خلکو باور کم دی. بل موضوع چې مهمه ده هغه دا ده چې قزاقستان د پخواني ولسمشر نظربایوف د استبدادي رژیم څخه یو باثبات حالت ته ځي. دغه انتقال هم یو ستونزه ده. بل خبره دا ده چې 15 کاله وړاندې د شوروي اتحاد پخواني ولسمشر ګورباچوف د قزاقستان قزاق واکمن لري او پر ځای یو روسي نژاد واکمن وګماره. هغه مهال قزاقانو پراخه احتجاجونه وکړل او دغه د قزاقستان د ملي پیژندګلوي مهمه لمحه وه. دغه المانځنې هم له دې مظاهرو سره یو ځای روانې دي. وروستۍ خبره دا ده چې شاوخوا شل کاله وړاندې د مختار ابلایزوف تر مشرۍ لاندې یو سمون پاله تحریک چې د اولیګارکي پانګوال سیستم سمون یې غوښته سر راپورته کړ. نظربایف دغه تحریک وځاپه. د دې پیښې د لمانځنو وخت هم دی. له دې عمل یو شمېر نور کارونه هم موجود دي چې ممکن سر یې راپورته کړی وي.
اوس چې قزاقستان ته د ګډو ګټو د سازمان عسکر ورغلي او حکومت د انټرنیټ کارول محدود کړي او مظاهرینو سره زور زیاتی کړی، فکر کوي د دې سره سره به مظاهره دوام وکړي؟
دا ستونزمنه ده چې سړی وړاندوینه وکړي. له مظاهره کوونکو سره د حکومت له خوا تاوتریخوالي کچه ښیي چې حکومت به د مظاهره کوونکو سختو ځپلو ته مخه کړي. له دې بر علاوه د روسي پوځیانو راغوښتل دا ښکاره کوي چې حکومت دا ستونزه په زور حل کول غواړي او دا مظاهره به په یو سولیز انقلاب بدل نه شي.
اگر چې د امریکا حکومت په دغو مظاهرو کې لاس لرل رد کړي، روسانو امریکا په دغو مظاهرو کې پر لاس درلودلو تورونه کړي، فکر کوي دا کار به د روسیې او امریکا او یا روسیې او لویدیځې نړۍ ترمنځ یوه لانجه رامنځته کړي؟
زه فکر کوم دا به معلومه شي. روسانو تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په چا باندې په دې اړه تور ولګوي. دوی وایي چې په دغو مظاهرو کې ښه روزل شوي بندني اتباع ککړ دي، خو دوی نه وایي چې دغه اتباع څوک دي. دوی همدغه خبره د مسکو په مشرۍ د ټولیز امنیت تړون سازمان د عسکرو د رابللو لپاره د پلمې جوړولو لپاره کاروي. یو دلیل چې د روسیې په پارلمان کې دوی د دغو مظاهرو پړه پر امریکا اچوي هغه دا ده چې دوی وایي چې امریکا په قزاقستان کې پوځي اډه جوړول غواړي. په قزاقستان کې ډېرې اوازې خپرېږي. د روسیې رسنۍ په ډېره ناقرارۍ هڅه کوي چې پر یو چا د مظاهرو پړه ور واچوي.
تا وویل چې په قزاقستان کې مظاهره یو تاریخ لري، خو دا ځل مظاهرې د دغه هیواد په ډېرو برخو کې روانې او ډېرې شدیدې دي. دا مظاهره به د قزاقستان لپاره څه پایلې ولري؟
زه فکر کوم دا د قزاقستان لپاره یو مهم وخت دی. که تاسو 1990 مې ته وګورئ، د قزاقستان خلک د شوروي په ټوټه کېدو خفه وو. خلکو به ټوقې کولې چې د شوروي نورو 14 جمهوریتونو شوروي پرېښود، خو روسانو قزاقستان پرېښوده. قزاقستان له شوروي آزاد شوی وروستنی جمهوریت وو، خو دېرش کاله وروسته اوس نوي خلک دي. په قزاقستان کې داسې یوه ملي همغږي او پېژندګلوي رامنځته شوې چې په دغه هېواد کې د روسیې د رول په اړه پوښتنې کوي. دا ښایي د قزاقستان لپاره پر دې د پوهېدلو یوه لمحه وي چې دغه هېواد اوس داسې یو پېژندګلوي چې د روسانو پر وړاندې د پخوا په پرتله په زیاته دښمني ولاړه وي لري.
د قزاقستان روان حالت به د مرکزي آسیا پر نورو جمهوریتونو څه اغیزه ولري؟
هغه څه چې په قزاقستان کې یو ناڅاپه وشول، هغه د برژنیف د پخواني دکتورین چې که د شوروي پر یو جمهوریت برید کېږي ټول جمهوریتونه به دفاع کوي بیا راژوندي کېدل دي. موږ دې ته د پوتین دکتورین هم ویلی شو. په بنسټیزه توګه د پخواني شوروي اتحاد استبدادي حکومتونو یو بل د خوندي کولو لپاره مخامخ میدان ته دانګلی چې دا کار موږ پخوانه ولیدلی. دا کار به یقینا په ټوله سیمه اغیزه وکړي. په مرکزي آسیا کې به د روسیې رول نور هم زیات شي. تر دې مهاله روسیه په نورو سیمو کې بوخته وه. د سیمې لپاره قزاقستان کې د پرمختګونو معنا دا ده چې روسیه به د امریکا لخوا د افغانستان له پرېښودلو وروسته رامنځته شوې امنیتي تشه ډکه کړي. د منځنۍ آسیا 5 جمهوریتونو چې د یو بلاک جوړولو او یو ځای په آزاد ډول د کار کولو هڅه کوله، هغوی به د تېرې شپې په پرتله اوس زیات د روسیې لوري ته ګوري او له هغوی به د مرستو غوښتنه کول پیل کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، د امریکا جغ آشنا رادیو خپرونې په نو څپو خپریږي. په منځنۍ صفحه 1.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
درنو اوریدونکو، طالبانو په هرات کې دوکاندارانو ته امر کړی دی چې په خپلو پلورنځیو کې د هغو ماډلو نازکو سرونه پرېږدي چې د کالیو د خرڅلاو لپاره استعمالوي. په دې هکله احسان الله اریوزی رپورټ برابر کړی دی.
طالبانو د افغانستان په لویدیځ کې هټیوالو ته امر کړی چې د کالیو لپاره د شته لانځکو سرونه پرېږدي. طالبان په دې اندي چې هغه تیرې چې انساني بڼه ولري په اسلامي قانون ناروا دي.
لهذا به تمامي دوکاندارای عزیز ما
ټول هټایوالو ته خبر ورکول کی چې واز د لانځکو سرونه لتانه جدا کړي ترڅو د بوتانو شکل یې منځلار شي. نو لتانه سره مونږ کار نه لرو.
ازو ما هو شوه دیګه بدنه شکار نه داریم.
په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیوي کلیپ خپور شوی چې ښایي په هرات ولایت کې یو کس خپل هټۍ کې د کالیو لانځکو سرونه پوښي. دغه ویډیو د کور دننه او بهر تند غبرګونونه راپارولې دي. لا تر اوسه طالبانو د دغه ډول کړنو په اړه کومه رسمي ملي پالیسي نه ده صادره کړې، خو په مختلفو سیمو کې سیمه ییز چارواکي د هغه څه په وړاندې کلک غبرګون ښایي چې دوی غیر اخلاقي عمل بولي. په هرات کې یو شمیر هټیوالو د خپلو هټیو لانځکو سرونه په دسمالونو، څادرونو او خولیو باندې پوښلي وو. خو د دغه ولایت د طالبانو د امر بالمعروف رئیس وایي چې دا بسنه نه کوي.
لهذا بعض مخایش میکنیم از مردم ملت خود.
له خلکو یو ځل بیا هیله کوو چې مخکې له دې چې علما او طالبان ورشي او دا کار عملي کړي، زموږ په لارښوونې عمل وکړي. خلک دې له دغو بوتکانو نه سرونه جلا کړي. نور له بدنونو سره یې موږ کار نه لرو. کالی دې ور په تن کړي. په دې کار سره له یو منکر نه مخنیوی کېږي چې په دې کې هم د دوی خیر دی هم
زموږ.
د دغه حکم له امله د ښار شاوخوا 600,000 دوکانداران په غوسه شوي دي. په دغه ولایت کې د جامو یو پلورونکي AFP ته ویلي دغه لانځکو په نشتون سره موږ څه ډول خپل کالي پیرو.
د درنو ریدونکو د خبرونه همدلته پای ته ورسیده. خو سو شوی روسته د امریکا غږ آشنا رادیو بل خبرونه چې شروع کیږي هغه هم په افغانستان کې د نننی وضعیت او مسایلو په ارتباط ده چې لیلما عظیمی د خبرونه وړاندې کوي او موضوع به تاسو ته سو شوی بو کې اعلان کی. روسه ستاسو غږ پروګرام دی، لطفا خبرونه ته راشي او خپلې خبرې او شکایتونه یا تجویزونه مطرح کړئ. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.